په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوی. السلام علیکم ګرانه اوریدونکو، د ازادي راډیو د مازیګرانیو خبری مجلو د خبرېدو وخت په لومړی نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې آیا د طالبانو نمونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه وویستل سي او کنه. د کندهار د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ورکوو چې ناټو وایي ځنډیدلې نه دي. نور رپورټونه وروسته معرفي کېږي، خو اوس خبرونه له جنقه الکوزي څخه اوري.
په کندهار کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي. ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو چارواکي ویل تور لس څخه د افغانستان د حکومت د مخالفانو د نمونو په لړ کولو غور کوي، او پاکستانی چارواکي ویل د هیواد په شمال لویدیځ کې وسلوال وژلي. پورا خبرونه وویل. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. په کندهار کې نن د سړک د غاړې بمی چاودنه کې 15 تنه پولیسو وژل شول. د کندهار د پولیسو مشر شیر محمد زازه وایي پولیس په خاکریز ولسوالۍ کې په موټر کې سپاره وو چې چاودنه پرې وشوه. د کندهار د اتل د 215 قول اردو قومندان د غرض وایي پولیسو هغه 14 کلن هلک هم پیژندله چې د چهارشنبې په ورځ په ارغنداب کې په یو واده کې ځان والوزاوه. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شوي وو او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان د ولسی جرګې نننۍ عمومي غونډه د راتلونکو انتخاباتو امنیتي مسلې ته ځانګړې شوې وه. د ولسی جرګې د مشر په ګډون د دې جرګې زیات شمېر وکیلان د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قارونی وویل د ولسی جرګې نننۍ عمومي غونډې ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي هم وربلل شوی و، او د ولسی جرګې غړو د امنیت په اړه خپلې اندېښنې له نوموړي سره شریکې کړې. ښاغلی مانوي د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل د انتخاباتو د امنیت په حکله د هیواد له ټولو امنیتي ارګانونو سره خبرې شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د دې سازمان امنیت شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي د مخالفانو نمونه دې له تور لیست څخه لرې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت په کابل کې دی او په دې مسلې کار کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې نوې دوره یې پیل کړې ده. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په کابل کې خبریالانو ته وویل دا پروګرام به دوه میاشتې روان وي او د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه به په ټول هیواد کې پرانستي وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د سنبلې په 28 نیټې ترسره شي. له 2400 څخه زیاتو کسانو د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. ښاغلی نور دغه راز وویل د 203 تنو لړل څخه چې لومړنی لیست څخه ایستل شوی ول یو سلطات یا تنو وکړه شول چې د دویم ځل لپاره لومړنی لیست کې داخل شي. ورستنه لیست به د سرطان په لومړنی نیټه اعلان شي. د نیمروز ولایت چارواکي د افغانستان په خاوره کې نیول شو دوو ایرانی عسکرو څخه تحقیقات روان دي. د نیمروز والی غلام دستگیر آزاد ازادي راډیو ته ویل دا دوه ایرانی عسکر شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پولې ابریشم په سیمه کې نیول شوي وو، او په لومړنیو تحقیقاتو کې ویلي چې په غلطۍ کې د افغانستان خاورې ته ننوتي دي. ښاغلی آزاد ویل نیول شوي ایرانی عسکر څارنوالۍ ته معرفي شوي او له تحقیقاتو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ماشومو کاریګرو د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د څانګې مشر حمیده برمکی نن د ماشومو کاریګرو د نړیوال ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د ماشومو کاریګرو شمیر ډیر شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي جنگي جټ الوتکوي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو د پټېدو یو شمېر ځایونه له منځه وړي او لس تنه وسلوالې وژلې دي. سیمه ییز چارواکي سمیع الله خان وایي د ورکزو قبایلي سیمه کې د وسلوالو ځایونه په نښه کړي ول. د هغه سیمه ده چې د پاکستان پوځ تېره اونۍ له عملیاتو وروسته له وسلوالو څخه پاکه سیمه اعلان کړې وه. د پاکستان پوځ وایي د ورکزو په عملیاتو کې زیات شمېر وسلوالو وژلې، خو د پوځ د ادعا مستقلو منابعو نه ده تایید کړې. د ایران مخالف غورزنګ د حکومت له بندیزونو سره سره د خپل مبارزې د دوام ژمنه وکړه. نن په ایران کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کلیزې په مناسبت د مخالفانو د مظاهرو راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا امیر حسین موسوی په یو بیان کې وویل سولې ز مبارزه به دوام وکړي د وای مخالفان ممکن په یو وخت کې راڅرګند نشي خو خپل حضور ممکن له نور لارو ښکارا کړی لارې او کوڅې ورسته له هغې خاموشې وې چې مخالف مشران امیر حسین موسوی او مهدی کروبي د سختو شخړو د رامنځته کېدو لوبیرې د نن ورځې لپاره پلان شوې مظاهرې لغوه کړې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي احمد رضا د جمعې په ورځ ویلي وو له مظاهره کوونکو سره به سخت چلند وکړي تیر کال د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې محمود احمد نژاد د دوهمې دورې لپاره انتخاب شو خو مخالفانو د انتخاباتو نتیجې ونه منلې او په مظاهرو یې لاس پورې کړ دوی وایي رژیم په رایو کې پراخې درغلۍ کړې مظاهره کوونکو له امنیتي ځواکونو سره سختې نښتې کړې او په سلونو ایرانیان بندیان شوي دي او د قرغزستان موقت حکومت نن وروسته له هغې د روسي پوځي مرسته وغوښته چې د جنوبي ښار اوش په شخړو کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوا په بشکک کې خبریالانو ته وویل د وضع د آرامولو لپاره د روسي پوځي مرستې ته اړتیا ده اوتنبایوا وویل د روسي جمهور رئیس دیمتري مدویدف ته یو لیک استولی د مرستو غوښتنه یې پکې کړې او دغه راز یې ویلي چې قرغزستان د دریم هیواد مرستو ته اړتیا لري د قرغزستان په جنوب کې وضع جدیده او له مختلفو سیمو څخه د ډزو غږونه اورېدل کېږي د ازادي راډیو د قرغزي څانګې خبریال له اوش ښار نه په یو راپور کې وضع جدي بللې ده د اوش حالت نن ډېر پیچلی شوی دی د ښار په ټولو برخو کې ډزې اورېدل کېږي لوټ روان دی او د ښار یو شمېر اوسېدونکي د تېښتې په حال کې دي د قرغزستان موقت حکومت د پولیسو او پوز له متقاعدو افسرانو څخه غوښتي چې اوش ښار ته دې لاړ شي او د جګړو مخه دې ونیسي حکومت وایي د ښار وضع په هیواد کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړی د بشري حقونو د څارنې سازمان په نړیوالې ټولنې غږ کړی د قرغزستان له حکومت سره دې مرسته وکړي چې په حالاتو واکمن شي دا او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه سپورتي او اقتصادي خبرونه به له ماریا صدیقي نه واورو
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې په هیواد کې د کانونو د ویستلو لپاره د پانګونې راجلبول کولی شي د هیواد اقتصاد او ملي بودیجه په چټکۍ سره پیاوړي کړي د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال نن په کابل کې د طبیعي زیرمو د پروژو په ځانګړې توګه د کانونو د ویستلو لپاره د غوره پانګونې د لارو د موندلو په هدف د درې ورځني سیمینار ګډونوالو ته وویل چې د کانونو ویستل به افغانستان د بهرنیو مالي احتیاجاتو څخه تر یوه حده خلاص کړي په دې درې ورځني سیمینار کې د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو استازو هم ګډون کړی دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د غالیو او د وچې میوې د صادرونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په هڅه کې ده اصلاح ورځپاڼې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې له قوله لیکلي چې ډېر ژر به په ټولو ولایتونو کې د وچې میوې او غالیو صادرونکو ته ځانګړې فورمې ورکړل شي ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې دوی به په فورمه کې له هېواده بهر ته د خپلو صادراتو په اړه معلومات لیکي تر څو په بهرنیو مارکیټونو کې خرڅلاو اسانه شي دا هم سپورتي خبرنه د تکواندو یو ډله لوبغاړي د تکواندو په نړیوال سیالیو کې د ګډون لپاره هندوستان ته روانه شوه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې دغه سیالۍ د آسیایي لوبغاړو ترمنځ د نیک نیت د تکواندو د سیالیو په نامه په هندوستان کې جوړیږي په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره 240 افغان لوبغاړي هندوستان ته تللي دي د کرکټ سیالۍ چې له څو مودې راهیسې په لوګر ولایت کې روانې وي د اکبر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې د لوګر ولایت د سپورت عملیات آزادې راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې څلورو ټیمونو د یو بل پر وړاندې لوبې وکړې په دې سیالیو کې د اتفاق ټیم دویم ځای خپل کړی دی
شپږ بجې او نه دقیقې سوې نن شنبه د غبرګولي یا جوزا 22مه چې د جون له 12مې سره برابره ده ورزو رپورټونو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د سولې ملي مشورتي جرګې پریکړه ته په درناوي سره له طالبانو سره د خبرو اترو لار غوره غني او له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو پر لری کولو غور کوي ایصاف وایي د کندهار پوځي عملیات به ونه ځنډول سي د پارلمان انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې لړۍ نن پیل شوه او دوی میاشتې به دوام وکړي د قرغزستان حاله مخلو چې په قومي شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر تر 500 واوښتی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي وایي چې دغه سازمان په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړو درناوی کوي او هڅه کوي چې د هغې د پریکړو په پلي کولو کې همکاري وکړي. د سولې ملي مشورتي جرګې په پریکړو کې له تور لیست څخه د افغان دولت د وسلولو مخالفینو د نومونو لرې کول او د سیاسي بندیانو خوشي کول هغه مهم مسایل دي چې تر ډیره نړیوالې ټولنې او بیا ملګرو ملتونو ته متوجه دي. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي دا هم وویل چې د دغو پریکړو د پلي کولو تر څنګ دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره کومه بل لار هم نه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومن رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې له غوښتنې وروسته دغه سازمان له تور لیست څخه د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د نومونو د لرې کولو په څرنګوالي غور کوي. له تور لیست څخه د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د نومونو لرې کول چې د امنیت شورا د 1208 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی د سولې د ملي مشورتي جرګې یوه مهمه سپارښتنه بلل کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر د بریا لپاره د دې جرګې د پریکړو په پلي کولو ټینګار وکړ. ښاغلی د مستورا چې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د امنیت شورا یو پلاوی اوس مهال په کابل کې دی او په دغه لیست کار کوي.
It's not a secret that there is currently in Kabul a special group which is
دی وای دا کومه پټه خبره نه ده. اوس مهال د امنیت شورا د 1208 پریکړه لیک د کمیټه یو ځانګړې ډله په کابل کې په دغه لیست کار کوي. خو د دې سره سره موږ د دې ډلې او یا هم د امنیت شورا د نتیجګری په اړه مخکنه قضاوت نشو کوله ځکه د امنیت شورا واک ده. د هر څه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې او د دې جرګې له غوښتنې ژر وروسته کېږي دا ښایي چې په دې موضوع باندې په جدي توګه کار روان ده او موږ د دې هرکلی کوو. ښاغلی د مستورا وویل چې د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم د دې لیست په اړه هر ډول خبرې د دې شورا د ټولو غړو په حضور کې کېږي او تمه ده چې د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د امنیت شورا د خپلو ټولو غړو په موجودیت کې دا لیست وڅېړي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په
په کابل کې د ناټو ځواکونو ویان هغه راپورونه رد کړل چې د دغو ځواکونو د عمومي قمندان په حواله یې ویلي وو چې د کندهار ستر پوځي عملیات به 2 میاشتې وځنډیږي. جنرال جوزف بلات نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کندهار کې د همکارۍ په نامه پوځي او ملکي عملیات له 2 اونیو راهیسې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
په کابل کې د ناټو ځواکونو چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د یو لړ پیچلو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ په نوم پوځي او ملکي عملیات روان دي او په دغه ولایت کې د ماریې په شان د دودیزو عملیاتو د پیلولو پلان نه لري. تر دې مخکې په برکسل کې د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو د غونډې په ترڅ کې رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریسټل له قوله راپور ورکړی چې په کندهار کې بعد د سترو پوځي عملیاتو پیلول 2 میاشتې وځنډیږي. خو په کابل کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو ویاند جنرال جوزف بلاتس دغه راپورونه رد کړل او ویل چې د مکریسټل له خبرو ناسم تعبیر اخیستل شوی دی. بلاتس په کابل کې خبریالانو ته وویل مکریسټل د عملیاتو د ځنډیدو خبره نه ده کړې بلکې ویلي دي چې له پیچلو ستونزو سره مخ دي چې د عملیاتو پروسه ورو کړې ده. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پوځي هلې ځلې د کندهار د عملیاتو یوه برخه ده. دا یوه بلاخره موږ د کندهار د عملیاتو په اړه یو تصور ته رسیږو چې ډېر جامع او مختلط دی. دا یوازې د پوځي هلو ځلو مجموعه نه ده، دا له دې ډېر څه دي. په دې عملیاتو کې له پوځي او غیر پوځي لارو چارو کار اخیستل کیږي. همداراز په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې فعالیت پکې کیږي. همداراز پوځي هلې ځلې د دې ټولې پروسې یو برخه ده. د ناټو ځواکونو ویاند د کندهار جیړې ولسوالۍ او د پنجوایي ولسوالۍ جنوب لویدیځ سیمې تر ټولو ناامنې وبللې او ویل چې اوس مهال پکې وسلوال مخالفین آزادانه ګرځي.
و موردل چې د ناټو یو ویاند وی د کندهار پوځي عملیاتو له 2 اونیو راهیسې روان دي او ځنډیدلې نه دي. د کندهار څخه په یو تازه رسیدلي رپورټ کې ویل شوي چې 9 تنه وسلول طالبان او 15 پولیس دلته وژل شوي. چا وژلي د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې اوري.
د کندهار ولایت امنیه قومندان مل پاسوال سردار محمد زاجی د شنبې په ورځ د وی خبري غونډې د لاري د دغه ولایت په شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو کې په 2 جلا جلا پیښو کې د 9 تنو وسلوالو طالبانو او 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د زاجی په خبره لومړی پیښه نن سهار د خاکریز ولسوالی د سیاسنګ درې ته تیر مرامن سسوا. د نموړي په وینا د دولت وسلوالو مخالفینو پر لوی لار د سړک د غاړي یو بم ځای پر ځای کړی او د سیمې څخه د پولیسو کورلا موټر د تیرېدو په حال کې و چې د یاد سوي پیښ سره مخ شو او په موټر کې ناس 15 تنه پولیس ووژل سوا. دغه راز امنیه قومندان په یو بل پیښه کې د نوه تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. ځاځي زیاته کړ چې نن تر غرمې مخکې بهرنی ځواکونه د شاولې کوټ ولسوالۍ په چنارتو سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی چې لامل یې نه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي.
نن سهار د یو لاس یو لاس په جوب شاوخا کې د شاولې کوټ ولسوالۍ د چنارتو په سیمه کې د اطلافي ځواکونو او ګډو قوتونو د خوانالته عملیات شوي دي چې د هغو په ترڅ کې نهه کسه طالبان چې البته په مغزه کې په حالت جلسې یا فعالت فعالیت کې وو هغه په ولاکت رسېدلي دي.
بلخوا د دولت وسلوالو مخالفینو په لومړۍ پیښه کې د اووتنو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د طالبانو یو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې ماینده دوی ملګرو ځای پر ځای کړی وو چې له امله یې اووتنه پولیس وژل سوي. احمدي د دوهمې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یوه بمي چاودنه کې شاوخوا اوولسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې ډېری یې ښځې او ماشومان وو. محمد صادق رښتینی د ازادي راډیو کندهار.
له کندز څخه په یوه تازه رسیدلي رپورټ کې ویل سوي چې د بهرنیو ځواکونو یو ټانک د ماین په چاودنې کې تخریب سوی. په کندز کې د ناټو یو ویاند ویلي دی چې په دې ټانک کې سپاره عسکر ټپیان سوي دي او څوک وژل سوي نه دي، خو د قربانیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کله وی خو د افغانستان په زینو برخه کې د ناامنۍ پیښې زیات سوي دي. د سولې لپاره هم هڅې پیل سوي. ترکمنستان وی د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره تیار دی چې شکیلو افغان ډلو ته په خپل خوره کې د خبرو اترو بلنه ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر دا خبره د شانګهای تړون په غونډه کې وکړه چې ولسمشر کرزی هم د افتخاري میلمه په توګه پکې ګډون کړی و. په دې اړه نور لسمت سروان خبري.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمد اوف د افغانستان شکیل خو ته بلنه ورکړه چې په اشقابات کې د خپل هیواد د شخړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبري وکړي. ترکمنستان ته د افغانستان د بې پلوه ګاونډي په سترګه کتل کیږي او د هیواد تر دې پخوا د طالبانو او پخواني شمال تلوالي ترمنځ د جګړې پر مهال هم د دوړو خو د خبرو کوربه توپ کړی و. ولسمشر بیردی محمد اوف د جمعې په ورځ په تاشکند کې د شانګهای تړون په غونډه کې وویل ترکمنستان تیار دی چې د ملګرو ملتونو په مرسته او څارنه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره سیاسي فضا برابر کړي. د ترکمن ولسمشر دا څرګندونه چې د شانګهای تړون مشانو ته کړی وي نن د ترکمنستان د حکومت په ویبپاڼه کې خبري شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان د دې وړاندیز په باب له څه ویلو ډډه وکړه، خو د دغه وزارت ویندوی احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په خپل خبره کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د سیمې او نړۍ د هر هیواد د مرستې هرکلی کوي.
و هر اقدامی از جانب کشورهای دوست، از جانب جامعه بین المللی برای تقویت صلح و ثبات و برای تحقق اهداف صلح‌خواهانه دولت افغانستان مساعد باشه و موثر باشه، ما استقبال میکنیم.
د ترکمنستان ولسمشر ویلی چې ترکمنستان د افغانستان د شخړې د سولې حل غوښتونکی دی. د دې هیواد په نظر پکار ده چې د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره ډیپلوماټیکو او سیاسي میکانیزمونو ته مخه شي. د سولې په ملي مشورتي جرګه کې چې د جون په دوهمه نیټه په کابل کې جوړ شوه، د افغانستان له ولسمشر څخه وغوښتل شول چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وکړي، د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالبانیانو د نمونو د ایستلو لپاره هلې ځلې وکړي او د دوستو هیوادونو په منځګړتوب د سولې پروسې ته دوام ورکړي. له جرګې وروسته ولسمشر کرزی وویل چې دی به له طالبانو سره د خبرو لپاره د سعودي عربستان په شان د افغانستان د دوستو اسلامي هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړي. د ترکمنستان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانانو سره مرستې ته دوام ورکړي او تر هر څه مخکې به د بشري مرستو د ټولنیزو تاسیساتو په جوړونه او د برښنا او تیلو د مهیا کولو په برخو کې چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې بنیادي ونډه لري اقدام وکړي. اشقابات په 1991 لسیزه کې هم د شکیلو افغان ډلو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه توب کړی و. د هیواد وروسته د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د خپلو ګازو د پایپ لاین په پروژه کې ژوره لیوالتیا وښووله، خو په افغانستان کې د جګړې د دوام له کبله دا پروژه عملي نه شوه.
بلخوا د شانګهای د همکاري سازمان د لسمې غونډې په درشل کې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف له افغان ولسمشر حمید کرزی سره پر ځینو اړوندو مسایلو خبرې کړې. نوموړي ویلي روسیه تیار ده د ټوریزم په مخنیوي کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. تفصیل له مسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر پر پورت کې.
روسیا چمتو د افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري وکړي او په دې اړه باید د دواړو هیوادونو کوششونه تقویه او ټینګ سي. دا مطلب د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدوف په تاشکند کې د خپل افغان چل حامد کرزي سره د دواړخیزو خبرو اترو په ترڅ کې څرګند کړ. میدویدوف زیاته کړه چې روسیا غواړي یو پرمختللی، غوړېدلی او باثبات افغانستان وویني چې په هغه کې د ټولو وګړو حقوق او ازادیګانې خوندي وي، او موږ چمتو یو دغه هدف ته د رسېدو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړو. د روسیې جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره د خبرو اترو په ترڅ کې هغه ته ډاډ ورکړ چې روسیه به تر خپلې وسې او توان پورې چې لري د افغانستان سره مرسته وکړي. د روسیې جمهور رئیس زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د ولسمشر سره په جلا توګه لیده کاته وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د دواړخیزو همکاریو په اړه خبرې وسي. میدویدف همداشان وویل چې روسیه به د افغانستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه د اوړي په وروستیو کې تنظیم کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په خپل وار سره وویل افغانستان او روسیه په ګډه کولی سي ډېر کارونه ترسره کړي. حامد کرزي همداشان دمیتری میدویدوف څخه مننه څرګنده کړه چې د شانخای د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان د دریځ او د دغه هیواد سره د ښو همکاریو ملاتړ کړی دی.
رازو د افغانستان پارلماني انتخاباته ته د افغانستان ولسی جرګې د نن د انتخاباتو خپلواک کمیسن چارواکي خپلې غونډې ته وربللې و ترڅو واضح کړي چې آیا د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره سي او کنه. ولسی جرګه وایي د هیواد په ځینو سیمو کې امنیت د ډاډ وړ نه دی او که د رای ورکولو صندوقونه ورونه رسیږي خلک به له رای ورکولو څخه محرومه سي. د خان محمد سیند رپورټ پر همدې مسلې دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کیدل د هیواد له امنیتي شرایطو سره تړلی ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دوی د ټاکلي پروګرام سره سم د ولسی جرګې انتخاباتو ته ټولې تیاریان بشپړې کړې دي او انتظار باسي چې د هیواد درې ګونی امنیتي ارګانونه ورته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړي.
ما پلان عملیاتی خود تقریبا 3.5 ماه قبل با نیروهای امنیتی شریک ساختیم.
مخ خپل عملیاتی پلان کابودرې مېشتې د مخاله امنیتی ارګانونو سره شریک کړی دی. په ټول هیواد کې مو د رای ورکولو شپږ زره 315 مرکزونه مشخص کړي دي. امنیتی ارګانونه باید موږ ته د سرطان د مېشتې تر 30 نیټې پورې د امنیت د خوندیتوب ډاډ راکړي چې آیا د څومره مرکزونو امنیت ساتلی شي.
د ولسی جرګې اکثر غړو چې بیا یې هم ځانونه کاندید کړي دي د هیواد روان امنیتی وضعیت اندېښمن کړي او وایي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې امنیت خوندي نه دی او که د نامنۍ له امله د هیواد ګوټ ګوټ ته د رای ورکولو صندوقونه ونه رسیږي د خلکو حقونه به تر پښو لاندې او د انتخاباتو شفافیت به له نیوکو سره مخ کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانونی له نامنیو څخه د جرګې د غړو د ډول ډول راولاړو شو اندېښنو په هکله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ته داسې وویل:
په ځینو یا په اکثریت ولایتو کې د امنیت له کبله آیا موږ انتخابات خواته روانېږو کنه؟ که خدای نخواسته په اکثریت ولایت د افغانستان کې انتخابات ترسره نشي، بیا د انتخاباتو د مشروعیت پوښتنه رامنځته کیږي چې انتخابات مشروعیت ولري که ونه لري.
ولسی جرګې په دې ورځ د درې واړو امنیتي ارګانونو مسؤلین غونډې ته وربللي وو، خو وویل شول چې د امنیت او کورنیو چارو د وزارت چارواکي د ځینو معذرتونو له امله غونډې ته حاضر نشول.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم لیکنې نوې لړۍ د شنبې په ورځ پیل کړه. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې دغه لړۍ به تقریبا دوه میاشتې په افغانستان کې دوام وکړي. نور حال کابل د معصوم میوند پر پورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته د تیاریو په دوام کې د شنبې په ورځ د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر په ټول افغانستان کې پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 14 ولایتونو کې 300 ډیر د نوم لیکنې مرکزونه او نورې څانګې خلاصې کړي چې خلک د رای ورکولو کارتونه واخلي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ وویل چې په دغو مرکزونو کې نر او ښځو دواړو ته د کارت اخیستلو اسانتیاوې برابرې شوي دي.
نن د کارت د توزیع پروسه د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې پیل شوه. دا به دوه میاشتې دوام وکړي. د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې په هر ولایت کې یو مرکز چې د دوو څخه نیولې بیا تر 500 محلات لري، هم د نارینه لپاره او هم د ښځینه لپاره. هر هغه زموږ ستاسو هیوادوال چې قانوني سینې پوره کړې وي هغې لپاره د پروسه په بشپړ توګه ازاده ده او دوی کولی شي چې په دا پروسه کې ونډه واخلي او درې ورکړي. کار ترلاسه کی.
نوموړي ویل چې په زرګونو هغو کسانو ته به په دې دوره کې کارتونه ورکول سي چې یا یې خپل کارتونه ورک کړي وي او یا یې هم د اوسېدو ځایونه بدل کړي دي. ښاغلي نورو وویل چې له 200 څخه ډېرو هغو کاندیدانو چې د ولس جرګې د انتخاباتو له لومړنیو لیستونو څخه وتلي وو، 138 یې د خپلو اسنادو په بشپړولو سره بېرته لیستونو ته داخل شوي دي. ښاغلي نور له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د افغان زندانیانو د نوم لیکنې او رایې ورکونې لپاره یې هم اسانتیاوې په پام کې نیولې دي.
هغه زندانونه چې په هغه کې د سلو په شاوخوا کې زندانیان شتون ولري او د مدني حقونو څخه بې برخه شوي نه وي، د دوی لپاره مونږ موبایل یا ګرځنده ټیمونه په پلان کې لرو. هلته به مونږ ورسو او د دوی لپاره به کارتونه ورکوو. نه یوازې زندانونه، په روغتونونو کې هم، په ځینو نورو داسې عامه ځایونو کې چې خلک نشي کولی د رایې کارت ترلاسه کړي، د هغوی لپاره به مونږ دا سهولتونه ایجادوو او رامنځته کوو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ټولو هغو خلکو ته د رایې ورکولو زمینه برابر کړي چې د رایې ورکولو شرایط یې پوره کړي دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د غبرګولې د میاشتې پر 18 وسي، خو په دې اړه لا د خلکو اندېښنې پر ځای پاتې دي چې په ځینو سیمو کې به ناامني د دغو انتخاباتو مخه ونیسي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په ایران کې نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو د اولی کلیزې په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیول سوي ول. رپورټونه وایي چې د تهران لارې کوڅې نن له خلکو تشوې، خو د فشار احساس کړي. د جمعې پر ورځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هر مظاهره او اعتراض به په شدت سره وځپل سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله فرشته جلالزی رپورټ لري.
په ایران کې د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی نن د خپل مقاومت په تاکتیکونو کې د بدلون راتلو ژغ کړی او ژمنه یې وکړه چې د سختریزي حکومت په ضد مبارزه به جاري ساتي. سره له دې چې د شدیدو امنیتي تدابیرو له وجې په ټول هیواد کې د لاریونو او مظاهرو امکانات نشته، د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی ویلي چې د اپوزیسیون زرغون تحریک به ژوندی ساتي. رپورټونه څرګندوي چې په تهران او نورو ښارونو کې نن کراري وه او شدید امنیتي بندیزونه وضع شوي وو. ویل شوي چې د مظاهرو د مخنیوي په خاطر په شارونو کې د امنیتي کسانو څار له څه مودې مخکې پیل شوی وو تر څو خلک د غونډو کولو موقع پیدا نه کړي. د بشري حقونو فعالینو ته هم د استخباراتي مامورینو لخوا ټلیفوني اخطار نه ورکړل شوی وو. خو رپورټونه وایي چې له دې سره هم د اپوزیسیون یو شمېر پلویانو پر نن شپه د خپلو بامونو پر سر د الله اکبر نارې وهلې. د ایران حکومت تیر کال د جون په 12مه د لانجمنو انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د اپوزیسیون د پلویانو د اعتراض د ځپلو په خاطر په ډله ییز ډول خلک ونیول، زیات شمېر کسان یې اعدام کړل او زندانونو ته یې واچول. سره له دې چې د اپوزیسیون د رهبر میر حسین موسوی پر ویب سایټ تازه خپر شوې اعلامیه د مخالفت لپاره د تاکتیکونو د بدلیدو خبر کوي. د مخالفت د سولې ایزو میتودونو د دوام ژغې کړی دی. د مهدی کروبي پر ویب سایټ په دې څرګندونو کې میر حسین موسوی ویلي چې د ایران رهبرانو د اسلامي انقلاب له اهدافو مخ ګرځولې او اساسي قانون هغوی د خلکو د خولې په بندولو، پر مطبوعاتو د بندیزونو وضع کولو، د انتخاباتو د دایرولو وروسته په خپلو مخالفینو د زندانونو په ډکولو تور لګوي. میر حسین موسوی ویلی د اپوزیسیون تحریک باید ژوندۍ پاتې شي ځکه د ایران واکمنان به له همدې مسلې په ویره کوي. میر حسین موسوی زیاته کړي د پلویان دي د مظاهرو پر ځای له نورو میتودونو کار واخلي ترڅو خپل پیغام د نورو غوښته ورسوي. د انټرنیټ غونډې د خلکو ترمنځ د ارتباط د ټینګولو له بیلابیلو لارو د کار اخیستلو سپارښتنه کړې ده. د ویلي موږ باید پر ویب سایټونو خپل خبري خپرې کړو، په موبایل ټلیفونونو فلمونه واخلو او داسې نور. موسوی ویلي دا زموږ ښه ابزار دي او د پاوځ په ډول خدمت راته کولای سي.
د ایران له ناکراریو د قرغیزستان ناکراریو ته ورزو. د قرغیزستان په ناکراریو کې د تلفات شمیر مخ په ډیرېدو دی او د دې هېواد موقت حکومت چارواکو له بهر څخه د مرستې غوښتنه کړې ده تر څو د قرغیز او ازبک قومونو د ځوانانو دغه لانجه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه یو رپورټ لري چې یو ځل بیا له فرشتې څخه اوري.
د قرغیزستان حکومت له بهر څخه د مرستې غوښتنه کړې تر څو په دې هېواد کې د روانو خونړیو قومي شخړو مخنیوی وکړي. تر اوسه د هېواد په جنوب کې د لشتر لژه یو 50 تنو د وژل کېدو خبره سوي، خو دا شمېره وخت په وخت لوړیږي. د موقت حکومت مشر رضا اتونبای وانن خبري رسنیو ته وویل چې د روسیې حکومت ته لیک استولای او غوښتنه یې کړې چې په اوش کې د روان کړکېچ په حال کې مرسته وکړي. میرمن اتونبای وویل چې د نورو هېوادونو د مرستې هم هرکلی کوي.
И мы обращались в дружественные нам страны, то вот уже...
Давай, муж, прохпору досту, и ваду, ну, дам расти жах карай, ла парун рахиси вазиет ла курчол цеха, да вот алу пахал кидай, а муж ла Кыргызстан цеха, прата, да его драем, и ват, мынцгари, куя, тазар рад лару. موږ د یو بل هیواد وسلوالو ځواکونو ته اړتیا لرو څو دلته امن برقرار کړي. په قرغزستان کې د روغتیا مامورین وایي چې لږ تر لږه 150 تنه وژل شوي او تر 200 زیات زخمیان دي. په سیمه کې کړکېچ د جمعې په ماښام د دې هیواد د اوش ښار ته نږدې سیمو پیل شو. په اوش کې د ازادي اروپا راډیو خبریال علي شیر توکسون بایف وایي چې تر اوسه هم د ډزو اوازونه ځای ځای اوریدل کېږي. موقت حکومت د کړکېچ په سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړی. د ازادي اروپا د خبریال د رپورټ په حواله خلک له سیمې د تېښتې په حال کې دي. د وای په شار کې خلکو هرې خواته موانع ایجاد کړي او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نشته. هغه لوی لارې چې د او شار د جلال آباد له شار سره نښلوي تقریبا